دا مشال رادیو ده. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د لورپړی طالب چارواکي وژنه، په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت او روان کال کې کانګیندونکو ته د اوشت مرجوبل پړه پر راپورونو سربیره سیمه ایز او نړیوال مطالب هم لري. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش علمزیب مسجد څو میاشتې وروسته له زندانه خوشې شوی دی. او د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې په شانګله کې سږ کال لږ تر لږه 940 کانکیندونکو وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یوه بمی چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نه ښول په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نوعیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په پیښه کې یو شمېر نورو کسان ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمېر یې لا معلوم نه دی. د افغانستان تلو نیوز او اریانا نیوز تلویزیونونو هم د سرچینو له خولې د کډوالو چارو په وزارت کې په چاودنه کې د حقانی د وژنې خبر ورکړی دی. البته د طالبانو حکومت او د کابل پولیسو لا رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې د طالبانو پر حکومتي چارواکو د دا ډول بریدونو ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خلیل حقانی د حقانی شبکې د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره یاکا او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو یو بلل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترورل کېدو په دوام اندېښنې ښولې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاست د جبریل ادرکی د بیان ازادي ترورر په زور د لژکی مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودروي. بټ پرون د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړ چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. هغه ول په ځنګړي ډول د پوز پر پالیسیو نیوکی کوونکی په زور برمتکیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې او ستایلې دي. هغه داوا کړې ده چې حکومت د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقو خوندي کړی دي. د پښتون ژغورن غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ عالمزیب مسجد له زندان خوشې شوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې عالمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هاریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل سو او خپل کور ته رسیدل دي. د ډېر ښار خان پولیسو عالمزیب مسجد د روان 2023 کال د اکتوبر پر دویمه د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي د قانون له مخې نیولی وو. نوموړي د بشري حقوقو فعال دی چې د جبري بې درکسو خلکو او د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د زیانمن شوو کسانو د شمیرو ټولولو په برخه کې ډیر کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا او سند صوبې پولیسو عالمزیب مسجد او د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه نور پلویان د 2023 کال د اکتوبر پر 11 په خیبر کې تر پښتون قامي جرګې مخکې نیولي ول. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شوو کانکیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم په پاکستان کې په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
اته څلوېشت نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. و دېرش کسان د موږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذور دي.
دو کسان د مرګ ژوبلې وجه د قانون نړیدل، د ګیس خپرېدل او له کانکیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت ښودل شوی دی. د حقونو فعالان وایي په قانون کې د مزدورانو د وژنې تر شا د روزنې نشتوالی او د احتیاطي تدابیرو نه عملي کول دي او د هغوی په وینا باید اړوند ادارې په دغه اړه کاروایی وکړي او د غیر قانوني قانونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې د کانکیندونکو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو پلاش کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما یا استازو جرګې پرون هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړه لرې کېږي، خو دغه بیل د قانون کېدو لپاره د سینټ تایید او د ولسمشر منظوري ته اړتیا لري. د دې وړاندې منځنۍ آسیا دوه نور هیوادونه قزاقستان او کرغیزستان هم سږ کال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړل. د روسیې په ګډون د سیمې گاوند او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه تفصیل اورېدلای شئ. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خیر الرحمن حقانی نن په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دا چې د هغه وژنې د طالبانو لپاره څه امنیتي اندېښنې زېږولې دي او هلته له کومې ډلې طالبانو ته زیات تهدید ورپېښ دی، د سیاسي چارو یو پوه یې پاړه وایي.
دا وخت تر ټولو اهم چلنج داعش ده. داعش بریدون هم کوي، بمی چاودنې هم کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګوزن تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی یو شنونکی او کارپوه یې په اړه وایي.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي، څاسي نه ورتي.
د اقلیمي بدلون له کبله سږ کال د نورو کلونو په څیر واوره نه ده سوې، نو په دې اړه په سوات کې چارواکو مصنوعي واوره ورولې ده. دا چې د دې اثرات یا اغیزې به سوي یو ځایي اوسیدونکي په اړه وایي.
خلک بدل ته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاوېږي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل چې د راپورونو له مخې په کابل کې په یوه بمی چاودنه کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبان د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نه ښولو په شرط مشال رډیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړه چې په پیښه کې یو شمېر نورو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمېر یې لا نه دي معلوم. دا چې دا برید د طالبانو د حکومت لپاره څومره لویه ضربه ده او د هغوی لپاره څه امنیتي ننګونې لري، په دې اړه داود خټک د افغانستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې خلیل الرحمن حقانی څوک و. نوموړی په ځواب کې وایي.
خلیل الرحمن حقانی د حقانی مشر جلال الدین حقانی ورور او د روسانو خلاف چې کوم مقاومت یا جهاد و هغه وخت کې هم یو ډېر فعال کردار ترسره کوونکی و، او د هغې نه وروسته بیا چې د امریکایي افغانستان کې راغلو د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف د حقانی شبکې ډلې یو مهم مشر و، او دا وخت په کابل کې یو مهم وزارت سره و، او دا د حقانی د کورنۍ سره تعلق لري او د کورنیو چارو داخله چارو وزیر سراج حقانی ورور دی.
تاسو وی چې د سراج حقانی سمی سیب تاسو وی د سراج حقانی ورور دی؟
نه نه، دا د مشر حقانی ورور و، د جلال الدین حقانی او د سراج حقانی ترو.
ها، او سمی سیب تاسو سوینه چې طالبان په داسې حال کې چې دی داوی کوي چې دی ډیر زیات امنیت ټینګ کړی دی په کابل کې یا په نورو سیمو کې، په دومره مهم کس باندې داسې چاودنه، دا سمانه
قرب دی کې شک نشته چې طالبانو عمومي یا جنرال امنیت ټینګ کړی دی. طالبانو خلاف چرته د گروپ په شکل کې کوم مشکلات جوړونکي یا جګړمار گروپونه نشته ده، او همدا ډول کومه سیمه د طالبانو د کنټرول نه بهر نه ده. خو دا داسې بریدونه وي چې دې ته غلچکي بریدونه وایي یا گروپونه چې طالبانو په خلاف جنگیږي، بالخصوص داعش چې دغه ډول بریدونو لپاره همیشه په دې هڅه کې وي چې طالبانو مشران له منځه یوسي تر څو خپل فعالیتونه وکړي، او دا ثابته کړي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د کنټرول د ځمکې نه لري یا د ګروپ په شکل کې نه وي، خو بیا هم د کوچنیو کوچنیو سیلونو یا ګروپونو په شکل کې شته دي. نو طالبان د پاره خو یو امنیتي ګواښ ده، تر دې وړاندې د بلخ والی دغه ډول خپل دفتر کې ووزل شو، اوس هم ویل کېږي چې دا 14 د وزارت دننه شوې ده، تقریبا تر لسو پورې نور کسان چې هغه کې هم کېدای شي مهم مشران شامل وي هغه پکې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې رسمن طالبان په دې اړه څه نه وایي.
سمی صاحب، د طالبانو لپاره د امنیت چیلنج په کابل یا په ټول افغانستان کې تر ټولو زیات کم داسې ډله یا کم کس دا څوک د ټولو نه وړاندې کوي دا قسمه چیلنج؟
ټول طالبان د پاره یوازې دا چیلنجونه نه دي چې د دوی خلاف څوک جګړه وکړي یا دوی باندې بدلونه وکړي، خو دا وخت تر ټولو اهم چیلنج دی هغه داعش ته. داعش بریدونه هم کوي، بمی چاودنه هم کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي. د دین علاوه بل چینل چیلنج د خلکو شعور ده، سیاسي شعور ده، خلک د طالبانو خلاف یا میډیا ته راوځي یا کله کله مظاهرو ته راوځي یا بل د دوی خلاف خبرې کوي، او دا د حقانی وجل کېدل دا معنا ورکوي چې طالبانو چیلنجونه ختم نه دي او هر څه برابر هم نه دي.
سمی صاحب، طالبان چې کومې دعوی کوي چې په افغانستان کې دی امنیت په ځای کړی دی، او بعضی خلک هم د دې دا دعوی اومني چې امنیت په ځای کړی، لکه څنګه چې تاسو وی د بلخ والی د دینه مخ کې وژل شوی، او اوس د یعنی حقانی غونې یو مهم کس هغه وژل کیږي، نو د سر به د طالبانو د دې امنیت د دعوی ته ډیر زیات یعنی دچکا یا ډیر زیات نقصان به تو نشي؟
زه فکر کوم چې افغانستان له جګړو نه راوتل یو هیواد ده، دلته به پخوا هره ورځ دا ډول چاودنې کېدلې په کابل کې په نورو ښارونو کې، او بله دا ده چې دا ډول افراد یا مهم اشخاص یوازې افغانستان نه، د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په نښه کېږي. په پاکستان کې بېنظیر بوټو شوله، دا اوس د امریکې نوی رئیس جمهور ټرمپ دوه ځلې حتی د وک سره نږدې مرمۍ تېره شوه.
سمی صاحب، څه فکر کوي؟ ګوره، امریکا یا پاکستان هلته خو یو رسمي حکومتونه قائم دي، طالبان خو داسې دی چې یو ډله راغلي ده د وسلو په زور باندې په کابل کې، او یو منتخب حکومت یې لري کړی. څه فکر کوي د دې خپل منځي اختلافات یو وجه نشي کېدی؟
زما خیال دا دی چې دا وړاندوینه کول چې دا به خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، دا ماته سم نه ښکاري، ځکه چې اوس پورې طالبانو د نظر اختلافات لري په ځینو مسایلو کې، خو زه فکر نه کوم چې دا اختلافات دې حد ته ورسیږي چې یو بل باندې بریدونه وکړي یا د بل خلاف جګړه رامخې ته کړي. خو اوس به تحقیقاتو نه وروسته څرګندېږي چې دا کس څنګه داسې دلته رسېدلی ده. چاره سوال
صحیح. سمی صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې که دا قسمه بریدونه کېږي لکه تاسو د بلخ ذکر وکړو او نن دا واقعه وشوه، نو دا د طالبانو راتلونکي څنګه ویني؟
ما مخکې عرض وکړو چې دا خال خال واقعات دي، دا داسې نه ده چې یو جګړیز میدان یا ګروپ تر رامنځته شوی، دا غلچکی بریدونه دي، او د دې څو ورځو دپاره خو دا خبر کولی شي طالبان دپاره به دا غټ چیلنج هغه وخت یا هر ګروپ چې دغه هدف وشتلی ده چې هغوی د ټریټریل یا د ځمکې کنټرول لرله یا د کوم غر په کنټرول کې وای یا کوم احمد سیمه په کنټرول کې وای یا فعال ګروپونه لرلای.
سمی صاحب، شکونه په داسې یو ګروپ کې داسې واقعیت کېدل، دا خو شکونه را پیدا کولی شي په یو بل باندې، یا د دې اعتبار په خلکو کې خرابې دی نشي؟
زما ما مخکې ارزو کو چې زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې دننه دومره اختلافات چې شاغه دي شکونو حتی ورسیږي یا د دې حتی ورسیږي چې یو بل خلاف سنگر ونیسي. خلک د افغانستان خلک رایا او د افغانستان خلکو شک او نظر نن سبا هیڅ اهمیت نه لري، دا داسې حکومت نه ده چې پنځه کاله وروسته به انتخاباتو ته ځي او بیا به خلک هغه چاته رای ورکوي څوک چې امنیت ورته ساتي یا نه ورته ساتي. دلته خو ټوپک په زور طالب راغلی دی، او دغه ضرورت هم دې ته نشته چې خلک څه نظر ولري یا چې شکونه ولري.
شکونو مطلب مې دا و چې د دې خپل منځي شکونه. خو ډېره زیاته مننه سمی صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د افغانستان د چارو شنونکي سمی یوسفزی وو چې په کابل کې نن د طالبان د حکومت د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په اړه زموږ همکار داود خټک پوښتنې ځواب ولی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري اوس زو پاکستان ته. هر کال د ډسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپاره کړی راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادرکۍ روانې دي، د فعالانو نومونه لا هم په تور لیست کې اچول سوي، د بیان ازادي کمه او پر لږکیو په زور د مذهب بدلول نه دي درېدلي. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د پوځ پر پالیسیو نیوکې کوونکي ځورول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټولو وګړو بشري حقوق خوندي دي. هغه داوا کړې ده چې حکومت د انساني حقوقو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د نیازدلی راپور ته غوږ ونیسئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي. دی وایي که حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه، د بشري حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسیو نیوکې کوي نیول کیږي، مقدمه پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو، لږکیو، کډوالو او بې ځایه شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نور زیاتې شوې دي. دی وایي هغه مواد چې د ریاست او اسټابلیشمنت پر ضد وي هیڅکله رسنیو ته د خپرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوږدې بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسي احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا پې خاموشه ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وژلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریځ خپور کړی دی او د میډیا لپاره په آزاده توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلانه پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لږکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکه وکړي. د غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي. دا وایي په پاکستان کې د لږکیو لپاره د بشري حقوقو صورتحال نور خراب شوی دی. اوس هم په سن کې د دوی انجونه په زور تختول کیږي، ودونه کیږي او مذهب پرې بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لږکیو په ضد، اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي. غونډې ته د لادرکه بلوچستان د مندلې لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشري سیم الدین بلوچ وویل په بلوچستان او نورو برخو کې د بلوچستانو جبري لادرکه کولو، زورونې او ماورای عدالت وجنې لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکه خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستي ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت یې د سازمان او نورو لسګونو بلوڅان نمونه په تور لیست کې اچولی دي، شناختي کارډونه ولا تړلی دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لور ته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلي، په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړه ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړي چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړی دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړي چې نږدې 1,900 ماشومان چې له دې ستونزې خلاص شوي دي خوندو ته لګل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري له کراچۍ څخه ځو د شانګلې پر لور. د پاکستان د کان کېدونکو اتحادیه وایي چې سږ کال د شانګلې سره تعلق لرونکي 9 کان کېدونکو وژل شوي او 8 نور مزدور شوي دي. یاد اتحادیه زیاتوي چې په روان کال کې د ډسمبر 13 پورې په ټول هیواد کې د مړو شوو کان کېدونکو شمېر 208 او د مزدور شوو هغه 114 دي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د شانګلې د باسکلي د هغه مور زاهدې بیبي په ژغ پیلېږي چې لوش کلن زوی حمید الرحمن په هغه ورځ په وکان کې ووژل سو په کوم ورځ چې د واده نیټه و.
دغه نه چارې نه مزرین تل چې من غریب خلک او مزرین تل مال او واده سامان اخستې ده نه زیا په پیسو هغه په کور کې پروت ده. زما ما
دا غد شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدی بیبی ده چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې لاملا و بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر 13 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي 50 کان کیندونکي وژل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشالې روسر په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر 13 وویل چې په دغو وژل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
یو شمیرې مطابق مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 8 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 8 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات دی نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو 10 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغو شمېرو تر مخه په تیرو 10 کلونو کې له 2,500 تر 3,500 پورې کان کندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3,500 د شانګلې بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 13 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوشیم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وشوي نن پوره شوي او جی او اوس یو هغه نه دی پلوچ بازار غخپی می بیکار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې می بچین دی یو می الک ته 2 می جنکی دی او نور داسې رونه می مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې ګڼي چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 13 مشالې ریو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي په ویکټ څومره پکاري د دې هغه ټنل چې جوړې ده هغه پکاري پدې ټوله دنیا کې مائننګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی د هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کوي. قسمتی ده بیلنس سټیټس ده دا هم چې دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګزیدو لار به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده.
بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده اګریکلچر او دغه چې خپل پوټینشیل شته سره منرل او که نه دغه خو انفارچونیټلی چونکی څه داسې نیرست اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کوي د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډېر زیات دي که دره او که کوټه ده که پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسيټي پاکستاني نو داغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکولو باندې باندې دي سره پروپوزل نورم دي او د دې چې کله چې کان کوي ټوله په اړوایتي طریقو سره دي داغه سیفټي ډېر کمزور دي. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوي او 114 ماتور شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکي د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکي د بلوچستان په صدپاسه 3000 کانونو کې 3500 کان کیندونکي د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې او 3500 کان کیندونکي د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته په روان 2023 کال کې په پاکستان کې څه کم 6 ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوی دی. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دی. پولیو یو مازدورونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدلای شي. د پاکستان حکومت له ملګرو ملتونو سره په شریکه هر کال 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد واکسین کوي خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه ورکیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترینه په اړه راپور لري.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیاته اوس شو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوې ده. د هغه کې لوی وجه دا چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلک سی او دارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا اوسی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه و 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشوم پورې نسی رسېدلی.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کشنیانو ګوتې ورنګي څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دی چې کشنیان څاڅکي وخوري مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار رکور ورته وایي دا څاڅکي توی کړه. دریم خاصه دي او مین چې زما په خیال دي هغه قبایلی جګړې دي په کلا بلا کې ډېرې لکه داسې هلته خلک تل نه سي.
په پاکستان کې د کال 1940 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپاین یا مهم په دې ملکي چلولې دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نښلو په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقونو د ترور کېدو په دوام اندېښنې ښودلې دي. د بشری حقونو کمیشن مشر اسد اقبال بٹ وای ریاستي جبري لادرکی د بیان ازادي ترورل په زور د لژکی مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول او دروي. د پاکستان د کانکندو کې تادیه وای د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په روان 2023 کال کې په وجلسو کانکندونکو کې 9 یوازي د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې تادیه د خیبر پښتونخوا مشر علي باشخان پرون مشال لري تول چې د تیر کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان په بیلابیلو قانونو کې د شانګلې ګڼو کانکندونکو ته مرګ ژوبله وشته ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد له زندانه خوشې شوی دی. د هغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې علمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسېدلی دی. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس راځو د نړیوال راپور پر لور. دا لا هم څرګنده نه ده چې په شام کې د بشر الاسد د واکمنۍ ړنګېدو څخه وروسته به هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس وسلواله ډله څه رول ولوبوي، مګر دا د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګنده سوې ده. دا ډله وړاندې مغربي هیوادونو یو ترهګر سازمان بللی و، خو په شام کې نوي سیاسي وضعیت مغربي هیوادونه د دې کړکېچ سره مخامخ کړي دي چې څنګه چلند ورسره وکړي. آیا لویدیځ هیوادونه به دا ډله د ترهګرو دلو له نوملار څخه لری کړی او که څنګه؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې شاهین بنیرای پښتو باندې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په 8مه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونه وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیه بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لری کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یو کوچنی وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځول یې آسان و، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په 8مه د فرانس انفو رادیو ته وویل چې ایچ ټی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وتلو لپاره خپل صادقانه اراده وښي. هغه زیاته کړه چې یو استازې به روانه ونه د مشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې ګوري با چې ایچ ټی ایس د خپل ماضي څخه ځان لری کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینه وزیر پیټ مک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا اشتیز د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لری کړي او کنه. د لا څرګندنه ده چې اشتیز به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلی او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانستې وساتي. په مقاله کې راغلي چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ټی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګوي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتله ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو افغانستان ته. د روسیې دوما یا پارلمان پر ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړې چې لمخې د هغه هیواد عدالتونو ته واک ورکړل سوی چې یو ډله د ترهګرو له نوملړ څخه د لنډي یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنیو لیکلي چې ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدله کړه نو د افغان طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هوارېدلی سي. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي و. خو دا د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت ونیوي مسکو له هغوی سره تعلقات نږدې کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې پر روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي څو ځلې د طالبانو د پلاوو انکوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربېره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللي او خپل سفارت هم په کابل کې پرانستې پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسخه د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ. په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني.
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تور لیست څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګې شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې روسي چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبان یې په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
پاکستان پوز وای د هغه هیواد استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د پوز د اماړي کوڅانګې پرم په بانک ویل دي چې پخوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پوری کلسو تورونو نوملړ ورکړل شوی دی. په بانک راغلی دی چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راز ساتلو له قوانینو په سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایز زیان رسول شامل دي. په اسلام آباد کې شنونکی هارون رشید وایي دا یو منفرد مقدمه ده چې په لومړي ځل پوز کاروایی په کړې ده. زموږ همکار ګلایاز له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا لومړی ځل دی چې د لوړپوړي پوځي چارواکي پر ضد داسې کاروي سوي وي؟ نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان فوج پہ خوشحال نہ ہو یا روی باندھے سے بندی سنے الگ میڈیا سارا انٹریکشن بند پڑے ہو سزام شوے ہو کیا
رشید صاحب په دې کې څنګه تاسو خبره وکړله چې دا زیاد یو پیغام ورکول غواړي، نو آیا چې اوس کم فوجي اسټابلیشمنت دی آیا هغوی اوس دین په شا کې دي نشي؟ ځکه که فوج کې موږ ګورو که څه هم کاروایی چا خلاف کیږي نو هغه ډېر پټ ساتل کیږي، خو په دې کیس کې د جنرال د فیض حمید په کیس کې داسې نه دي.
بالکل دا خو فوج ډېر داسې محدود معلومات دي چې دی هغه دې مقدمې باره کې مو شیر کړی دي. سو زیات هغه نشته په دې چې د جنرال فیض هغې څه رد عمل وه، هغوی د دې تورونو ومنله که انکار یې وکړو. ښکاري خو دغسې چې هغه به انکار کړی و، ځکه دا مقدمه په مخه تللی دی. خو دې کې هم هغه ډېر میډیا ته خو ایکسس نه چې پته ولګي چې دا ځوانه فیر ٹرائل دی که نه دی. خو دا دی چې یو مهم مقدمه ده، او ما ته ښکاري چې دا د پاکستان سیاسي حالاتو سره هم تړون لري، نو هغې حساب سره به هم ډیولپ کېږي. خو هغې نه یو قسمه یو جنرل فیض حمید نه اسټیبلشمنټ غواړي چې یو نمونه جوړه کړي چې سبا له څوک سیاستدانانو یا د سیاست کې مداخلت کولو یا سیاست کولو هیله کوي هغه داسې جوړ کړي. نو تش جنرل حمید نه دی ستاسو په یاد کې نو ډېر نور
وجیم دا مغه هارون صاحب مغه ته راتلم چې پخوانی چې کوم د خفیا ادارې چې کوم مشرانو که موږ د جنرال اسلم بیگ خبره کوو، پاغې باندې داسې تورونه داسې نور هم پاتې شوي دي، نو هغوی سره به څه کېږي؟ هغه به د تاریخ څه شي او که نه د هغوی خلاف هم به څه کاروایي کېږي ستاسو په نظر؟
مقصد
د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید په رسمي توګه د تورنندو په اړه زموږ د همکار ګلایاس پښتن ځواب ولې.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو د صوبایي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فنډونه ورکړي، کوم چې له تیرو درو کلونو راهیسې د ځان ښکار دي. د دسمبر پر 9 په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال هغوی وویل چې تر دې وړاندې هم څو ځلې د مالی مرستو غوښتنې کړې دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پرنخوا پر حکومت غږ وکړ چې که د دوی غوښتنو ته پام ونسو نو د دسمبر پر 13 به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال اسما ګل له پېښور راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي، خو دا فنډونه د بلدیاتي نمایندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي، کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونگا صوبائی حکومت نہ دادا چی پی ایف سی اجرا دی وشی 20% تی دیسرا پا قانون کے دکم فنڈ وعدہ شوی اغا دی ورک لیشی وعدہ نہ دی شوی بلکہ قانون دے اغا دی ورک لیشی او دا دی اکراس دی بورڈ دا پارٹائی دا تقسیم نہ بالا تا ٹول خلق تو ورک لیشی
زیو دا غلط فہمی دے لیر کم جدا باقی کم تلور تے کڑی دی ندام اغا دی چی اغی ڈی سی تا ڈائریکٹ ٹرانسفرز کڑی ندا با دخپل ایم پی گانو پلاس خرچ کئی دا اغی تحصیل میران او یاد چیئرمین پلاس پہ نہ خرچ کی. جماعت اسلامی کے پی نارتھ دامیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ماں زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شعے ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم
دا غونډې پر مهال د بر دل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور لخوا له دې وړاندې څو ځله د بلدیاتي نمایندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملي شوي نه دي.
د اوسه پورې زموږ کم 20% په ایم ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه دی ملاو شوی. چې کوم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړی و هغې نفس به چې کړی دا به حال شو نو دوی پوسټ آف آل خپل کم تحصیل چیرمینان چی دی دا پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورک لے اغوت 3.72 کروڑ روپے دا پی ایف سی پیسے اغوت ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکار و تنخواہ نشتے دا شپگ و میاشتو خلق پاکو و پنارو باندے مجبور شوی دی خارون و دخپل ٹی ایم ایس صفایانی نشو کو ولے خلقو دا پلان دے سطح باندے مونگا ہیس قسم سرویس نشو ورکو ولے نو دی وجن دا ظلم دے زیادہ دے چی دا دری کالے دا مونگا اسی زائک لو یورو فائی فنڈ ورنک مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فعال لوکل گورنمنٹ نظام نے اغمل ترقی نشی کولے.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندگان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگ ایم آئی تھا یا صفائی ایم ایل اے تو ہوئے دا صفائیو کے ہوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسی نشتا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ صبح ٹول وسائل دی پخپلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې یې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگ لا عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگ منتخب کڑی مختلف ستونز و مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دا صوبائی حکومت دا طرپا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 سی دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پشاور کی دا جنا پارک را ټولی کې دا غینه با پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخ ول خیبر پښتونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیايي فندونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استادو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استادو ته 3.25 میلیون روپۍ پرمختیايي فندونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په د ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیايي فندونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو ممندو ته. د ممندو په وو تحصیلونو کې د غنمو کروندار نه د سوي هلته بارانونه نسته او دغه تحصیلونو کې د اوبو نهري نظام هم اغیزمن دی. کروندګر وایي چې دوی تخمونه او کیمیایي سري اخیستي خو بیا هم کروندای نه ده کړي. دا غوی په خبره د هر یو کروندګر د یو کال د غنمو ضرورت شاوخوا 50 منه دی خو کباران ونسو او کروندې ونه کړي نو دوی به دغه غنم په بازار کې په بای اخلي. زموږ خبريال شنواز ترکزی د کروندګرو او وروسته د کرنې د څانګې له یو پوه سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې دی.
سکل د بارانونو د نشوالي د وجې مهمندو کې د غنمو کرونده نه ده شوې. د مهمندو په للمو تر ټولو ښه کروندې پنډیالې او ساپو تحصیل کې کیږي. د دغه تحصیل ځمکې هوارې او خاورینې دي. د ساپو اوسېدونکي ملک ګلشاه صاحب وایي د دوی د کال ضرورت شاوخوا 80 منه غنم وي.
بس اسمان ته سترګې دي موږ وایي چې الله چې ته باران وکړي موږ به فصلونه وکړو. زموږ خو د غریب وطن دی موږ خو هر سړي له تقریبا 50-60 منه غنم کیږي چې بارانونه وشي او موسم برابرې خو که دغه شان پوزیشن نو الله دې مل شي به ډېر تکلیف سم مخ شو.
د زراعت ماهرین وایي د غنمو کر د نومبر د 15 تر د دسمبر د 15 پورې مناسب دی. که د دغه نېټې نه په ځنډ کر وشي نو هم کېدی شي خو بیا دا چې حاصلات پې کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونو کې کالو سر د اوبو چینې بهېدې او هغلته به په غرونو واورې هم کېدې. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومن په خبره دا څو کاله ډېرې سوکړې دي.
د نن تقریبا 45 دین مخکې باران شوی او هغه پشندره باندې او تورخیل او خنجر کلی باندې تڼی وغیرہ دغه علاقو باندې شوی هغه یې پکر کړی دی. خدای پلو کوډاخیل او لخکر کلی او وطن کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی او ولته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالی پړانغار امبر او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي خو هغه هم ډېرې کمې دي. که باران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال ریډیو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړي.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو زمیدارونه دې بالکل کروندو کې چې کله کروندا کوي نو کم از کم 60 کېجی دی پر ایکړ دی واچي ځکه چې سونه لټکیږي هغه مربتو هم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډیر من پی اثراتونه لويږي.
بلخوا د موسمیات د محکمې په پانه دوی د دسمبر په لسم لیکلي تر د 10 دسمبر پورې د باران امکان نشته نه به اوریز وي. دوی بیا زیاته کړي البته موسم به یخ وي او د تودوخې درجه به 40 ډیګري سنتي ګریډ پورې راټیټیږي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا د سوات پر لور. د سوات په سیلاني سیمه ملم جبا کې په مصنوعي واوره د شویدو لوبي او د لوبي زده کړې شول پیل شوې دي. د سیلګری د ودی ځای اداره وایي چې ملم جبا کې سږ کال تر اوسه واوره نه ده سوې خو بیا هم د سیمې د تودوخي درجه کمه ده نو ځکه له مصنوعي واورې څخه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې لومړی ځل دی چې هلته مصنوعي واوره باندې د سکي لوبي پیل شوې دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي او وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې د ترڅنګ لولوب څخه هم خوندونه اخلي. د مشال لړ خبريال نیاز احمد خان د ملم جبي سکي ریزورت ورغلي او دا راپور را لېږل دي چې تاسو په مرته راګرځوم.
د سوات په ملم جبي کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کوم چې توقع وه. خو ځای د سیلګری پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودون کې اسمت علي چخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي وایي چې بیا هم د ملم جبي د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وي دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایا شي دا غینه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو. دته آیس سکیټینګ وي او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي. مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبي سکی ریزارت سره او هغه له پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي. مشکل ګیم نه دی آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سوات خبریال په زرخاوي کوي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوي ټکنالوژي سیلګری سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس هغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې نو په دې وجه باندې په سوات کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده وزمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګری شعبه متاثره کېدل ځکه چې سیلانیان به رالو دلته به واوره نه وه نو هغوی به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د دې ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دي چې خلک بدلته راځي نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګری هغه شعبه چې دغه هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملم جبې ته سره د کورمې ورغلي د کراچۍ زکی اوي چې وړمي ځل ملم جبې ته ورغلي د ملم جبې د یخ موسم او واورونه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم وایم لیکن بہت اچھا ہے بہت فردی ہے بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم. ډیر زیات خلګي سکون دی دلته. موسم ډیر خوست دی ډیر ښه وره ده. ټولې کورنۍ سره یم نو ټول ته خوندونه اخلي. زه وایم ټول خلکو ته راتک پکار دی. ډیر خلګي سکون دی دلته. مازغه دمکیږي دلته
سکون ہوتا ہے
دسوات پاسې لانی سیمه مدمجبه کې هر کال په قومي کچا په واورو دزغل لوبي کیږي. او لوب کې برخه غستون کې د مرد به ربر سیمې څخه تابق وي. بیا سیلانیان ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کېږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اغستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملمجبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 16 ساعته ستاسو په خدمت کې یو.